زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي مرکز پرون په ابتدایي محکمه کې د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه کړل. دا هم اوري چې افغان چارواکي او ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان د روسیو تاوتریخوالو او جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. دا فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي، او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د غرماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. په بلخ کې د 209 هم شاهین قلوردو مطبوعاتي مسؤل نصرت الله جمشیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غرماچ د بشپړې تصفیې ترتیبات نیول شوي دي.
هوایی ملاتړ برابر سوی، غورماچ ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلی، هلته مو پوځي عملیات روان دي. د هوایی حملو او وسلوالو نښتو له کبله شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي.
ښاغلی جمشیدی ویل چې په وژل شو کې د وسلوالو په نامه ولسوال حاجي عبدالرحیم چې په لالا مشهور هم شامل دی، طالبانو تر اوسه پورې د غورماچ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا سره په ولایت چارواکي وي د درې ورسنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت ودر شو سروال مخالفان وچل شوي. د والی وان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ وسلوال ټپیان دي.
په دغو پوځي عملیاتو کې 30 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي.
دا سرپل ولایت چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډیره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي د څو ورځو لپاره به دوام وکړي. په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 290 کیلوګرامه تریاک ونیول. د لوګر د والی وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخ ولسوالۍ په ډبر سیمه کې وکړشل چې 290 کیلوګرامه تریاک ونیسي. د نوموړي په وینا د دې تریاکو د قاچاق عاملان تښتېدلي، خو د موندلو لپاره پولیسو پلټنې پیل کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزیر پرون ویل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له عراق غوښتي چې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجې په کمولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي ویلي چې هیواد یې تل له سعودي عربستان سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی، او د هغه په خبره تهران هیڅکله د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې د خرابوالي راوستلو پیل نه دی کړی. د سعودي عربستان چارواکو بیا د عراق او د ایران د کورنیو چارو د وزیرانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. دا پرمختګ دې ته زمینه برابروي چې پر زرګونو کسانو د اعدام سزا عملي نشي. د مخدره موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول. د پارلمان د ویب سایټ او د اسنا خبری آژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر له لورې هم تصویب شي. په نوي قانون کې یوازې د مخدره موادو اړوندو اختطافونو، د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامه هیروینو په قاچاق محکوم شوي وي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د امریکا پوځوي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. پوځوي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وژل شوي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي ورکړي. د اماغ په نوم وپاڼې چې داعش ډلې پورې اړوند خبرونه نشروي بیا وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وژل شوي دي. که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر ښار موسل زیاته برخه له داعش بیرته نیولې، خو دا ډله لا هم د موسل په لویدیځ کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونه د مځکې خویدو سبب شوي دي چې له یوې غونډۍ څخه ژورې درې ته د دوو مسافروړونکو بس موټرو د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو، ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي وو چې ناڅاپه په ځمکه وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلي چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندی سیمه کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انشول ګوپتا ویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدايه محکمه کې پرون دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه وایي ورستۍ جګړو او ناامنیو د هیواد په سطح زرګونه کورنۍ بې ځای کړې دي. بې ځای شوي کسان بیا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په ټول هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین رپورټ هم لرو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د یکشمې په ورځ په خوست کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
زه چې ګورم شخصا ولسمشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي، خو متاسفانه باید ووایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري.
د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو د لوټونو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدايه محکمه کې د یکشنبه پورس د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. د دغه مرکز د ابتدايه محکمې رئیس د ګمارل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحات وروسته یو جنرال د 15 بل د 3 کلونو بند په سزا محکوم کړ او درې ډګروالانو ته براءت ورکړ. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثناء جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروايي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راغلل. دوی د یکشنبه په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدايه محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د سیړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدايه محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بل من قضایی پلاوه تو دگر جنرال محمد معین فقیر د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او 3 میاشتو تنفیذی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګه مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لکه 9000 155 افغانۍ په ور کړه محکوم کړی.
محکوم نمودیم.
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوان د 215 قولي وردو په خوانی قومندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قومندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمدزی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمې جنرال فضل الرحمن د 3 کلونو او 2 میاشتو په تنفیذي بند او د 3 میلیون افغانۍ په ورکړه محکوم او درې ډګروالان بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوی د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړ پوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړ پوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنیو یو لامل اداري فساد دی، او که حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې ادمي ارګانونه واک اختیار پیدا کړي، او د دې پیښې په څیر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به حکومت باندې د ولس اعتبار هم را ژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظم غوښتنه هم دا ده چې بې د استثنا نه پر ټولو مجرمینو باندې که عام افغانان او د حکومت چارواکي وي بې استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت دې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایه محکمه کې پرون د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شو کورنیو شمیر تر 28,000 واوښت. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کورنۍ اکثره په سرپل ولایت کې د تازه نه امنیو له کبله بیزې شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو او تاوتریخوالي له کبله بیزې شوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه هده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسېدنې عمومي رئیس مهر خدا صبر د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه آزادی رادیو تو ویل،
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کله له حمل میاشتې تر اوسه بې ځایه سوي دي. د سروې له مخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې ناامنۍ د 470 نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځایه سوي کورنیو شمیر 21,000 شولی وو. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي.
یه چیزی آوردن نتونستیم، دم خود آوردیم، تا یک قد کالا آمدیم. چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم، طرف داریم، کمکی. همین بچه هایمی تا یک قد کالا آمده، دیگه هیچ چیزی نیست.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې ریباکا تاوریز تیره سه شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وه، افغانستان د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویي له بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د دې کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 5 کلونو نه ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې چې د پولیو کمپاین په امریکې دوه کې به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره لازمه مرسته وکړي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د پنځه اتیا تر نوي زور پورې ماشومان دي چې له واکسین نه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغو ماشومانو ته ونه شو رسېدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوی ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د پنځو کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر پنځو پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یا نپرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیښې لمنځه تللي او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
اموریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد درې ورځې سرتاسري کمپاین پرون پیل شو. په خوست کې قومي مشرانو، چارواکو او ځوانانو پرون د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله. د غونډې ګډونوالو په یاد ولید کې د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه وکړه. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ برابر کړی دی.
په خوست کې ځوان مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کار او زده کړو وړ شرایط برابر کړي. په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې یو شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د افغاني ټولنې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو کې هغه مهال مثبت بدلون راځي چې ځوانانو ته پاملرنه وشي. سخی رحمان هوډمند د کاري فرصتونو لګوالی د ځوانانو د ژوند مهمه ستونزه بولي.
موږ ګورو نن سبا ځوانانو ته حتی روزمزدوري پیدا کیږي. که په دې حالت کې ځوان خپل لوری خطا کوي، بیا خو مقصر یوازې ځوان نه دی. افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته باید دي چې د افغانستان ټولو دینی او عقیدوي ارزښتونو ته په پام ځوانانو ته د کار او زده کړو مناسب شرایط برابر کړي.
په خوست کې د لنکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان هم وایي
د نننې غونډې څخه په استفادې مو غواړو چې افغان دولت ته دا پیغام ولیږدو چې له دې وروسته به افغاني ځوانان او په ځانګړې توګه خوستي ځوانان د مساعدو کاري فرصتونو غوښتونکي وي.
تیر کال افغان حکومت د ځینو نړیوالو سازمانونو په مرسته د ځوانانو د برخه لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. یو شمېر ځوانان وایي په خپل افغان ولسمشر پر ځوانانو حساب کوي، خو هغه کسان چې په حکومت کې د ځوانانو چارې پر مخ وړي د ستراتیژۍ د عملي کولو کافي ظرفیتونه نه لري. په دې اړه یو تن ځوان مدني فعال ساجد بهار وایي
زه چې ګورم شخصا ولس مشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي او د نظام په جوړښت کې پر ځوانانو اعتقاد د حکومت د ستراتیژۍ و مهمه برخه ده. خو متاسفانه باید وایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري او نه احساس دومره پیاوړی دی چې افغاني ځوانان د ولس او هیواد پر وړاندې خپلو هغو تاریخي مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
بلخوا مدني فعال مرجان حسن وایي د افغانانو په ژوند کې د مثبت بدلون مسؤلیت حکومت او ځوانانو دواړو ته متوجه ده.
د دې لپاره چې موږ د ځوانانو او ټولنې په ژوند کې رښتیا هم کیفي تغیر رامنځته کړو نو په کار ده چې زړه تله او واقعي کار ټولنې ته وکړو. نو په دې اړوند د ځوانانو وجیبې وظایف هم معلوم دي چې دوی باید څه وکړي او د حکومت مسؤلیتونه هم معلوم دي. نو ټول اړخونه باید په دې برخه کې د زړه تله کار وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت ارخ کې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو څوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړي او ټینګار وکړ تر هغه چې ځوانان ښځې او بېوزلي هوساینې ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
تاسو زمون غاګل ازادي راډیو او ری نوري اس نوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جګپور قومندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پاوز د اکشن بي پورس په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په برید کې د وژل شو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څنګ یو بل گزار دی او زیاته کړې ده چې هغه لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره دی. د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر دې سړک لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤلې پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دوو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ائتلافونه او ډلې راټوکېدلې چې د اصلاحاتو په ګډون خې اجندا ولري. خو د مشرانو ترکیب داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولای. د دغو ډلو ځینې مشران د قومي ملیشو پخواني قومندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونیستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغه نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگټن پوسټ په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفای 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 صفای بیا په کابل او د هیواد په ټول لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي مقامات وی له شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د کومې جګړې احتمال د وی لسیز مخکې په نسبت اوس زیات دی. د شمالي کوریا ورسپانې د شنبه پر ورځ خپل سر لیکنه کې ویل چې دغه هیواد پاوس د امریکا پر وړاندې د هر ډول جګړې توان لري. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه جزئیات له سالی محمد ساري خبرو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر که څه هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هره شخړه د مخنیوي وړ ده، په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاس تر زنې نسي کښېناستی چې شمالي کوریا دې داسې بین القارایي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سروکې لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر ویل موږ که څه هم د تیرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې، خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. ده وویل د ترامپ اداره کاړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بلخو د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ له سمدستي پیښیدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لورې کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښیږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هر ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی و. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي د شمالي کوریا پوځ د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
و امریدل چې امریکایي مقامات وي سمدستي له شمالي کوریا سره د پوځي مقابلې پیښېدل لري خبره ده. ویل کېږي څو پېړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاروه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1420 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول. بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسا په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1440 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدې سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
معلوماتو ته د لاسرسي د څار کمیسون د معلوماتو د لاسرسي په اړه ملي ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
د اطلاعاتو ته لاسرسي د حکومت دا خو ډېر یو ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسېدلې وي. ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې څه وایي باید هغه حکومت ومني. ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون. فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولې دی. خپله قانون شکنه دی د سره رانیولې تر دا لاندې پورې قانون شکنه دی. خپله دی قانون نه عملی کوي شي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي. اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عملی کیږي او د نور باندې ولکه چوکه په قصه کې یې سنه وای
دا ډیر خو کار ده خو کدا عمل مخ کې دی خو دا ډیر خو لکه اوس چې شوې دی مونږ دې باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کیږي کنه کېږي خدا د حکومت او د دولت په تصمیم باندې اله لري.
معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورېدل. دوستانو اته نیمه بجې شوې دي. پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات دوام لري. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د دولت ودیر شو وسلوال مخالفان وژل شوي دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي خو د سعودي چارواکو تر اوسه د عراق د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. او د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی دوه سرتیري وژل شوي او 15 ژوبل دي. دای شوي د عسکر دوی مړه کړي دي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې شنو خونو جوړېدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړي او په خبره چې په ډیر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور او یا کوچنی او غټې شنې خونې جوړې کړي چې کروندګرو ترې ډیر څه لاسته راوړي دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي څو دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان به سیاسي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو لاړخه اړتیا پیدا نسي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشته کړې دي او دکانانو هم ښه علاقه مندې ښودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په رژدې راتلونکي وختو کې به موږ ودې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایه ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې ځمکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 15,000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځ دا جرمۍ چې دي دا ورځ د ژمي د فارم کرلې دي ژمي موسم کې رسیږي.
په اورزګان ولایت کې د شنو خونو د دوجېدو ډیر وخت نه تیریږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه ډیر څه لاسته راوړي.
بس نو دغه رومیانو کې لګیا یو اوس بادرنګ مو ختم شو. بادرنګو فصل مو کړ درې سالونه مو کړلې وو. په دې درې سالونه کې تقریبا یو لک شپېته زره کالدارې موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان یو وسوسم ولاړ دي. فقط یو چن موټور کړی دي تقریبا 1500 بادرنګ موږ د ورځې شکول اته خورې بومراله 2000 بوم ورسید د بازار بدرنګ بوم د ورځې شکول مقصد لږ زره 3000 داسې روپی بوم شپ جوړولې د ورځې
خو موږ دغه د 10 کارونو کول مقصد راغه اوس ډیر خوشاله موږ مقصد وسای او وصول مو ډیر دی. مقصد هغه موږ ډوډی راکې بالکل چې موږ په خاله بده لای راول هغه اوس د شپ وسای موږ پیدا کولای شو.
نوی وازی دا چې دغه تشنو خونو کروندګرو ته یو څور کړي بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضی دي. دغه ته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
دا ساده یو د بادرنګو د خلپاز ماوړل یا د اورمیان شاوړ مشته دغه نه خواري کوي چې در منارسه یو په دوه باندې دلته مشته خواري کوي. نو دا خو په دې خرڅیږي چې یو صفادي او بل دغه دی د شانس دی د تردانو رشان خوندور دی دغه دی نازک و د بادرنګ.
د یادونی وړ دی چې اورزګان یو د افغانستان د هغه کرنیز ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د اوبو له اړخه هم غنی دي. خو د مسولینو په خبره په دې وروستیو کې جګړو زراعت سخت ځپلی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالیو خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واوري چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خیسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیطان غزنیوال د سید حسن جبلای د غزنی ولایت د بنسټ رئیس.
په څه خاطر م ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
د پاسپورټو ډیر مشکلات دلته، پاسپورټ دومره په سخت باندې ورته جوړیږي بیچاره ته، چې حتی تر دوه شپو پورې وخت لګیږي. دومره نه لري چې د چرا پیسې کی سرګردانه کړي.
تاسو په یو پاسپورټ جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا دو میاشتو خبر رسیږي، کنه تر دو میاشتو لا ذات بیا اوري او د خلکو ډیر ضرورت دی باندې. کله مریض وړي نو هغه سره مشکل کی یا خدای نه خپل چیرته مسافر چې په مرسوي هغه راوړي د وو نه یا مریض سری یا ته زخمیانی نو ځکه څوک نه اوري.
په دې حصہ کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوي
شورا دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو، بیا دا موږ مرکز ته لرو، مرکز کې وخت لګیږي. نو د خلکو ستونزې ډېرې دي، په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر په تکلیف دي، ځکه چې هغه لارې چې راځي کنه له دې ځرفتاناتو او خیرازي تر غزنی پورې ولسوالۍ نه نو ډېر مشکل ورته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په حق له دغه دفتر مامورین څه وایي؟
شوګې مسول نو داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورټونه یو ځای کړو، بیا یې هغه کارتن بس کوو، بیا یې موږ لیږو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت وي، بیا رسمیت نوبت راورسېږي، بیا د څلور دېرشو ولایتو راځي، دوی دغه بانه کوي، بیا موږ نوبت راورسېږي، بیا یې موږ ته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي ستاسو په نظر کافي دي؟
ډېر زیاتره خلک غواړي چې بهرنیو هېوادو ته لاړ شي، لکه پاکستان او ایران ته. په اصل کې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټونه لري، نو مشکلات ورته جوړېږي. نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي، یا هم د مامورین کم دي او هم دا چې دې ستونزې حل نه پوهېږم چې چېرته ده، چې خلک ډېر انتظار دي.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او که نه او مرکز ته به راځي په خپل پاسپورټونه به اخلي؟
نه، بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت درته ټاکي چې فقط دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی دی، بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي هغوی لپاره زر پاسپورټ ورکړي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي؟
هو، مامورین چې زیات شي کار به په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د پاسپورټ عمومي ریاست چې مرکز کې ده هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا 2000-3000 ته ونه رسي. په 200 چې 300 چې باید ځان ولیږي، په درېمه څلورمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسو ویلې؟
خاستاسه مشکل به ورسو هغه مسؤول چارواکو ته به ورسو
جزادی د رادیو نه نړی مننه کوم چې هم هر وخت د غریب ولس زغوا ضمانت رسولې دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والی لوایاند عارف نوری سره شریک کړه. نوری صاحب په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا دې کابل ته او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې یو څه وخت نیسي چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ته ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې احتمال لري چې په دوه یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل او دوی ته وسپارل شي، خو داسې نه شي کېدی ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزنی کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمینه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزنی ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حد اقل دغه انتظار دی وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چیرته پاسپورټونه خپله غزنی کې چاپېری بیا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چیرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو، هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ کې له موږ سره دغه معلومات شریکې، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجودي اقدامات وکړو هماغه برخه کې.
نوري صاحب، دا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزنی کې او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي، یعنې داسې کوم تدابیر نشته چې د دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورین لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیزه شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده، که چیرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی نو شونی وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي، ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي. لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پر شوي دي، هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، هغه خلک معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته سره درغلي رامنځته نشي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کیږي، د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو حلو ځلو حل کوي؟
بالکل، که د پاسپورټ د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان وو، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونیک شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونیک انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره دوی پورې دغه اوز مال چې دې هفتې دي د اقل دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي، یعنې دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي دپاره تاسې تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په دریو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په دریو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه او اورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساسا د اصل کیږي کابل ته په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپي جوړ تر راځي، پوری راسته سره دوی کول شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا د څلورو میاشتو کې مشر کمیشن کارانو له ادرسه نه درغله چې کوم چا شکایت کړی، انده کسان نه ول شي د قانون منګولو ته سپارل شي.
کده خلک تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به په حل کې وکړي؟
لشکه پرته مخکې لسګونه داسې ستونزې د پاسپورټ د مدیریت د لارو په اوږدو کې له موټرو څخه د شوکو او نورو مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي، حل شوي دي. پاسپورټ په مدیریت کې د تیر کال او د سږ کال ترمنځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي. نو دوی که چېرې له هرې ستونزې سره په مدیریت د پاسپورټ ترڅنګ په هر ارګان کې کوم ستونزې ننګونې سره مخ دي کولای شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطات او مدیریت مراجعه وکړي، یا هم د امنیت قوماندانۍ کوم شمیري چې د شکایت شمیري فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي، ان شاء الله ډېر ژر په هماغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوري صاحب، ته د ژوندی اوسې،
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خایسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا هم اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړي ستونزه ولري د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان، د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. یو ځل بیا د همدې پروګرام له لارې یو ورک عزیز خپل کورنۍ ته رسېدلی دی. له غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به وورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل رحمان په نامه، د غزنی ولایت هغه خپرونه مخفره ویل. تاسو نه دنیا مننه، الله جل جلاله دې خدمت کې برکت ورته واچوي. دا خپرونه خپرونه کړه ډېر بخي ځکه هغه پیدا شو.
مننه له پیغام څخه، مو تاسو ته دې مبارک وي. او دوستانو، که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانې ووایاست، او هم د خپل ټلیفون شمیرې ووایاست چې که هر چا لیدلی وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره دا ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 11 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، زه قدرت الله د میوند د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم.
قدرت الله ورور، تاسو خپل شمیره نه دویلې، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 01 6 1 0 1 9.
السلام علیکم، ازادي راډیو ده دا چې اغان دي دا په یو کښنې دي د واتون وکالو دي امو د دوی میاش کې چې تاسو موږ پر ځای دي هم په ستو یې زده هم په سی زده کله وای زای سیا باندې کله وای د کم ځای دیم خو د واتون وکالو دي په دار چای ما سره په دغه شمیره زنګونی چې سپر و 3 1 4 اتش پاس بلش میرا دغه د سپر و بیا سپر و سلور سلور درې نه یو درې بیا شمیرا د سوان سپر و سپر و سلور سلور درې نه یو درې په دغه شمیرا د ما سره اړیکه ونیسي. دا کښنه کدار چای موږ پر ځای د دوی میاشت کیږي هم په پښتو زده هم په فارسی.
د دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه تور سوچې تاسو خپل ورک دوستان پکښه لټوي
زم لا لا نه خو نه نه دلاره نو ورسره خبر کوم زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بوجان زوی دی د پراده ولایت د ګلستان ولسوالي او چېرته دی هر وخت له عمله د دې نه کېږي چې پروژه کې د خپل کور نه درجه شوی دی او دې چا ته کوم معلومات نشته حتی څه چې د احسان الله په نامه معلومات او یا دې په خپل رحمه اواز او مستدی معلومات راکړي او زګه چې ټول کړي باندې چې پریشان دي او معلومات نشته او هغه لمبر ته ځانګو یې څه په اړه وو چې زه یو مول سلو سو وځه زموږ د ادار په نامه یو سړی وکړ چې د میزانی د سوالي د دوه کال کیږي کچېری چا ته پاتې یې د میزانی د سوالي د تور رمضان او په فلسفه مات څه خبر ورکړي په ټلیفون شمیره د سپر اوساو انده شپته اته شپته دروازه مننه
ولا سلام علیکم زه د کندهار ولایت خبر کوم سمت تاوس خان چې د تاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا 15 کاله شل کاله مخ د خپل مور سره وکړو دی کار چری د خپل یا بل کم دوست زما غاوري ما سره د پدغه شماره تماس ونیسي 0 اویا یو دیش 15 نو شماره زل بیا 0 اویا یو دیش 15 سلام
السلام علیکم لبیا هم لتل پسیر زفر الله خوشال ترین د ډ پاندی د امان خبره کوم بیا هم لو رخصو اجزانو په خبرونه کې ما سلامونه د سلام نو کوم چې ما ترور دي ورک دي چې نیمه دا دون میږي دا څنګه شل کال کیږي چې ورک دي پلار مور هم په دغه مانو کې مړو او ورونو خوندې په دغه مانو کې دي چرا بسیم بیا هم زما راخه دا د دې رډو د لارې څخه خبر په داش مې دی مات خامخه زحمت وکین 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0 یعنی 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه 0
اورما سلام علیکم ورور دغه یو لازادی رادیو لکارکونو څخه دغه یل لارما د موګه د حکمت په نامه باندې یو علاقې 15 کلو دا ورک ده نو که هرچا سم خبر ورکو دغه د ما نمبر ته دی زنګ وې ډیر شفقت او مهرباني بمې
الو سلام علیکم د زابل ولایت د ښاګ افغان اول وسوخه پر د سره کوم د ما یو ورور د حکومت لا په نامه د یو نس کیږي له کورونا دره کدم یت پته نهسته چې چا ته پته یې په دغه شماره د ما ته زنګ وږي چې پر اویا د نیوی څلور دیر اته سو و دیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور جان ټول مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی ما دې واکازي دې ورکړې دې قهر او پیدا کې صدا شمیره دې اړې کوونی سي سپرا یا دوا یو نه یو اته درې یو یو ځل بیا سپرا یا دوا یو نه یو اته درې یو جاي ځلري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام علیکم زه محمد انوس ولایت لوګر کلی اتمور محمد آغا ولد یی نظر رکده د لوګر ولایت کلی د اتمور وشدون کما او کچاته معلومی نو دې شماره متزنګ وې 0 واویا 853 ولس محمد آغا ولد یی نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمور ما اون نادر کسوی دا چاته معلوماتي په دیشناره زنګ وای
السلام علیکم زما تلار رکسوی دی اشل کاله کیږي وروسته درک دی مادم ارچا د چ معلومات تا مستجی په دا نمبر بیا معلومات
صفر اوه صفر دو نه صفر یو یا درې یو پنځه اوه او زابل قاسم نومېږم دغه زما پلار چې ورک ده شل کاله کېږي په نامه د باچا دی د بادغس ولایت د بارمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکال اتلس کاله کېږي چې ورک شوی ده په باچا مشهور ده. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي که زما غږ څوک اوري دغه نمبر د صفر اووه صفر دوه دوه واره د صفر پنځه دېرش شل په دغه نمبر که څوک اوري زما غږ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم صفر اووه صفر اته نه درې څلور نه صفر څلور هر سړی چې زموږ دغه غږ اوري دی چا ته معلومات کړي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه باز محمد نومېږم د بادغس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی د پنیرک د کلي د تګاو د کرې څخه. دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومېږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ صفر اته څلور دوه واره اته پنځه اخرې پنځه دې په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم. زه عبدالله رحماني خبره کوم دا کېم د بلوچستان کوټې خانوزي سګایزم تاسو ته دا پیغام لیکټوم. خو کما کوم پیغامونه دي تاسو نن شرکی ولاړی د سګلمنم زموږ داسې کوم ستونزه چې دا کوم ورک شي عزیز چې زموږ ورک دی تقریبا د اووه اتو کالو سره کور نه دره کدی د جمعه خان اکا زوی دی غني نمیږي تقریبا د اووه اتو کالو سره کور نه دره کدی کور والا مطلب موږ واده ور وکړی بیا د کور نه دره کدی نو کدی په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده پاک معلومات لري ما ته دې په دا غش مې را باندې ټلیفون خراوي کی موږ به ډیر زیات خوشاله سو مور پلار کورنۍ ډیره په خفګان ده نو ډیره مننه کوم کار چې زما आवाज اوري ما ته دې ټلیفون پر دا لمر راوي کی دا په اکله معلومات لري د غنی په اکله د جمعه خانه کازوی دی نو زما ټلیفون نشم را سکه ما دا غدا ده 0 درې یو شپږ اته 0 یو دبل 0 یو و دا زما ټلیفون نمبر دی ازادې رادیو سره ډیر مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي دولسوالي اوسېتون کوم. زما اکا چې د شه محمد په نامه دی دغه ډیر کاله کې چې د کور څخه نه دره کړی موږ د ته پاړه نه د مرګ یا د ژوند پاړه هیڅ درک نه لرو نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پیژني مهرباني دی وکړي په دغه نمبر دی او ما ته زنګ ووهي صفر وسو صفر وسو اتیا نس ولس صفر یویش شماره یو ځل بیا تکراروم صفر وسو اتیا نس ولس صفر یویش.
عبدالرزاق د فراه د ولایت تر ستاسو می پیغام واستوي څنګه زه پلان د انډین کلتان خوندې د خنامت بابوزي فراه د ولایت دیوان کلی او سیدون کوي د پاکستان ته په سفر تللې ده د مرستیا د پاسه دې شته منطقې کې ورک شوی دی زه څنګه سندي امریکا لري چې سندي امریکا لري څنګه زه دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک هر وخت مخکې کولای شي ک ویل دی و دا شماره دې ځان په راځي راځو ته دې سلامونه باندې کوم اوریدم کې ته دا کوشش کړم دې دې نوسته دې کې ازادي راځي دې دې خوشاله کېږم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه خبر کوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده که هر چا د معلوم ما په دې شپه زنګ ووي صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس کریمداد نومېږي او د حاجي غالبداد زوی ده شپاړس کلو ده ور واکمنه څه خدای پاک مو سلام علیکم.
زما یو ورور دی نوم یې جانان شه
ګریشو ورسره یې دا واته کاله کې چې رښتوی دی کده چې زما زغاوې بل څه په داش مړه ماته زنګ مو وي څه وشو څه پر واخ ولار یو یو دوار ته دوه سپور څه پر واخ دا اش مړه دې ماته زنګ کده یو خپل زما زغاوې او اشاره پیدا کی په داش مړه ماته زنګ مو وي دا څنګه نن پای کوه
د اورکو دوستانو اوازانو د پروګرام مینوالو مننه کوم تاسو له پیغامونو څخه د خبرونې وخت هم دومره وو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچې قدم په قدم ګدم تا یادوما
آزادی رادیو